د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یوناما د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثبات شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څېړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما لسګونه ښځینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څېړي. اسوسییټډ پریس د یوناما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې ښځینه افغان کارکوونکو ته یې د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوي دي. یوناما د خپلو ښځینه کارکوونکو ګواښونکي نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړې ده چې ګواښونه د ښځو له کاري فعالیت سره تړلي. یوناما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څېړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلي چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیرې تلویزیوني شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبې په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نفل او مومن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتل یې د پولیسو یوې پوستې ته دننه شي. فرانس پریس د ایراني چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یکشنبه شوې او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغه سې ناقراریو شاهد.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکې، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست رسی شي وو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ماده خواص چې د دیالسمې صفې څخه پیل تر نولسمې صفې پورې به دوام ولري. قانون زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپله ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړي وو سه عبارت د مادې څخه ده. چې شمه مثالونه لکه هوا، اوبه، چې د ټول عبارت د مادې څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچیر موږ او تاسو وګورو خپل د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو. یو د یو مادې فزیکی خواص دی او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دی چې موږ او تاسو بل عمره په فزیکی خواص باندې وژهیرو. البته ګرانو زده کوونکو، کچیر وګورو موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ول وستل چې خپل د یو تودوخه په اثر کې دیسی چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل سي، او یا هم کې دیسی چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه کچیر مور او تاسو زیر سو عبارت د فزیکی خواصو څخه دي. یا هم ګران زکون کو داسې هم ویلی سو چې د ماده فزیکی خواص، البته مور او تاسو وایي چې د یو ماده په ظاهری بنکشي تغیرات رامنځته کیږي، عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت د فزیکی بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کیدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو، موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواصو باندې د مادې شکیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصو که چیرې وګورو، رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولی سي چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه، که چیرې وګورو خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی سو چې هغوی مواد د هغوی د رنګ پر اساس باندې وپیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله ذائقه ده، چې ذائقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذائقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بیلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خور ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کیږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا چې شه ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذائقې پر اساس کولی سو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کیدای سي چې ځینې مواد یې څه شي اوسي زهري. البته کیمیاوي مواد دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو، مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلي بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کیږي. چې اکثره که چیرې وګورو، د بیلګې په توګه ګلان دي چې ښه ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري. البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای سي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای سي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای سي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله د مادې د فزیکي خواص څخه کولی سو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولی سو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو، ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي، چې خپله د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولی سو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای سي لکه مثال لکه سره زار، سپین زار، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې د دوی فزیکي خواص څه شي کړو، یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت که چیرې وګورو، لکه خپله یو نوه سکاره یا کاربون سلفر، چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړې ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای سي په عین وخت کې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې همدې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبوي درلودونکي دي او شایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم مور او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي، چې یو هم مور او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویلي کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویلي کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کیږي کوم چې یو ماده په هغه کښې چې کیږي ویلي کیږي، البته ویلي کیږي چې دې ته مور او تاسو د ویلي کېدو درجه وایي. د بیلګې په توګه که چیرې مور او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کیدای شي چې چیشي اوسي، په دومره درجه کې کیدای شي چې په یخ باندې یخ په چیشي باندې ویلي سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د شیدو ټکې چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې چې شي راځي په شیدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطح کښې مور او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کې کیدای شي چې په 100 درجه د سانتي ګرید د تودوخې کې چې شي راځي په شیدو راځي، چې یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویلي کېږي او په دومره درجه کې پیښې دوراځي. یو هم ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې ډېر اقسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې که چیرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې مور او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چیرې مور او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې کېږي ضربې چې مور او تاسو دا خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چې شي بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو، چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې کیدای شي چې مور او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده، چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلی سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي. چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې عبارت ته چیش څخه ده؟ د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر ملي لیټر ده. او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. راځو اوس د یو موضوع چې مور او تاسو خپله کثافت هم وویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کېږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، مور او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 15 ملي لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت چې شي کړئ پیدا کړئ. البته مور او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې مور او تاسو کولای سئ چې د هغوی مثالونه چې شي کړو، البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت رکول سوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت رکول سوی ده 15 ملي لیتره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 15 ملي لیتره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیمو یا هم اختصار یې کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه مور او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو، وایي چې یو 15 هغه 15 15 څلور 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کېږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر شپږ باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو. چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای سي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي، یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی څه شي کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي، کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تېر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کښې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تېر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تېر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال پی هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده باید. زه دینا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو.
اگران زدکون کو تروز پوری کسا هموش آتا سویلی دی یو سلو آتل سانسورونا پیشندل شوی دی او پا جدول کشی پا خپلو ده کتلو پر آساس باندی یا هم پا نسبتی کتلو پر آساس باندی ترتیب شوی دی چی پا هاگوی کشی دونی وی آنسورونا پا مصنوی دوال پا هستوی لابلاتوارونو کشی جور شوی دی پا هانو دلمری زل پارا پا دورانی جدول کی آنسورونا پا دو فلزونو او غیر فلزو باندی ویشل خوب روست در زینو دو گون خاصیتونو پا دلودونو سرا چی زینی آنسورونا پا دخپل زن هم فلزی خاصیت او هم پا غیر فلزی خاصیت در زن شودل نو پر آخاص است نو شبه فلزات چی در جدول پا پورتنی برخ کشیو ور زیاد داوی هم اضافه کرل چی بیای روست دورانی جدول پا دروی بنسرپیزو برخو باندی ویشل پانتیا اساس گرانز دکون کو په اتل سوور نشپیتم کال کشی د مندلیف په نامه یو عالم چې هغه د عنصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې در شپیته عنصرونه کشف کړي و چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلوېش وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه په کښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونې خاصیتونه ښيي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې، چې کله د دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 1400 عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برښنا د تیرول خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنی قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوی وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایي، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټه کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سټه کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي، ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون
دوهم لوسته شراخلاص ویم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده هایدرو کاربونونه، چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې یې وینئ، چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو، چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بس کوو. الکانونه چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دو د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري، په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سی یو بیا هایدروجن دوه، د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته. دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي، بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره، سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدرو کاربونونه هم وجود لري، چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وای چې میتان او هم کپ دې شکل سره داسې وجود لري چې CH3H8 یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونو اته او سی پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولی شو په معمولي ډول سره دوی ونمو یا هم نومې شودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هیگزان پینتان نونان دیکان او دا سینور سره ونمو او د نور الکانونو نومې شودنه بیا په دې ترتیب سره کولای شو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د اے این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د اے این ای پر فرستاری ور باندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نومې ښودنه کښې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ، د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی تر منځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نومې کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه CNH2N جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی شو چې N ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی شو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو. کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی شو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د اے این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستی یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستی ورستاری چې دی هغه اے این ای کلمه ده. د اے این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د اے این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کښې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. همدې اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک طریقې په اساس باندې نامګذاري وکړو. یا هم ترتیب او په همدې ترتیب د کاربن له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نمول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربن د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتوو، او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ور باندې چې شکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمېر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وشي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربن د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربن لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی بیا اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو، او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو. شماره ورکوو یو کاربن دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربن څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربن باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل پینتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل ځان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربن نوم اخیستل کیږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته شراغ لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ته د اټوم اساسي ذرې چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي، د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه چې د نه په معنی او اټومز د تجزیه په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیه کېدو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځ ته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پي تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده هغه په کولم سره اندازه کېږي چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^12 نسبتي چارج یې مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^12 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوهم اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري، او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^12 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي، او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده، او کتله په کیلوګرام سره 9.1 × 10^-1 ده، نسبتي کتله یې هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاده، 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل، هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایل کې نیوټرون لاس راوړل. که څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته وخت د هیلیم عنصر په واسطه یا د فامبی اساس د الفا د ذرې په واسطه بمبار، او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې نیوټرون په لاس راله خو د چار له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګران زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی لازو په نیوکلید باندې باز کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو. خپله یو اټمي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټمي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټمي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځ ته راځي، چې داسې اټمي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړ برخې لیکو چې دی ته خپله او تاسو موږ او تاسو اټمي کتله ویل سو، چې د هر عنصر د سمبول چپ طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټمي نمبرونه یې ترتیبوو، لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ سوډیم اټمي کتله مساوي په 3 سره، اټمي نمبر مساوي ده په 11 سره، کلورین اټمي کتله مساوي ده په 15 سره، او اټمي نمبر مساوي ده په 12 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټمي نمبر یو شان او د نیوټرونونو او اټمي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټمي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټمي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوټرونونو شمیر یو له بل سره چش لري فرق لري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10، اټمي نمبرونه یې د دواړو د یو 11 یا هم اټمي کتلې یو له بل سره فرق لري، نو وایو چې دوی یو د بل چش دي، ایزومیر دي. اما د نیوټرونونو شمیر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوټرونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ او تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوټرونونو شمیر یو له بل سره فرق لري، چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو، چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1800 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپله یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیې باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وکړو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي، چې دا بور په خپل اټومي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده، چې خپله کوانتم یوه لانتني کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنې هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې کشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت وغو الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چشي اوسي ډېره نږدې اوسي انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمی ده. نو د اوربیټالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جذب او نه به هم تښتي، ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کشر څخه یا مدار څخه و لیرې کشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چش کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالیږي، خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي یعنی کوانتمي انرژي بیرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بیرته چش کوي ازادی وي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کیدای شي چې مساوي اوسي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.